نلري دوی غوښتنه کوي چې سر له اوسه د دې ژمي تر رسېدو مخته د دوی د ستونزو غم وخوړل شي. تفسیر د نجیب الله خیل په راپور کې
د پکتیکا ولایت په بیلابیلو سیمو او ولسوالیو کې پراته وزیرستاني کډوال چې وزیر او مسعود او داوړو قومونو پورې اړوندي په یاد ولایت کې د ژمي ساړه او یخنۍ ته په اندېښنه کې دي او غوښتنه کوي چې حکومت او مرستندویه مؤسسې سر له اوسه د دوی دغې بنسټیزې ستونزې ته توجه وکړي. پکتیکا د ژمي په موسم کې سوړ ژمی لري او په نږدې ټولو سیمو او ولسوالیو کې په ډېره اندازه واورې اوري. ارګون، بیرمل، نکا، ګیان او زیړوکه هغه ولسوالۍ دي چې د خوست په شان د وزیرستاني کډوالو زرګونو کورنیو پکې اړولي دي. د خان وزیر په نوم د میرانشاه او تن اوسېدونکی وایي دوی چې ځانونو ته کوم سیوري جوړ کړي دا نه د سړو دي او نه د ګرمۍ. دی زیاتوي چې پکتیکا سوړ ژمی لري او واورې پکې اوري، نو باید حکومت او مؤسسې راسره په دې برخه کې روغه مرسته وکړي.
خجیر ټټینا دی دا به طلاق پی مشتا چې داس نه منا کمبیون روکو د خمیر استر استر چوک شلی چې بنه پووزی دلته اوبر وطن دا او چې مشتاره مرستا وکړو چې مشتوی چې پامن شي چې پاکستان سی بیا نوم یا نه خور.
دا سید رسول په نوم یو بل تن کډوال ویل چې دوی څخه د کور ډیرای سمونه او وسایل همال ته په میرانشاه کې پاتې شوی دی. د کڅه هم د افغان حکومت او خلکو د مرستې نه مننه کوي، خو وایي چې د مرستو په څومره والی او څرنګوالي کې باید د وزیرستاني کډوالو ستونزې او اړتیاوې په پام کې ونیول شي. د رحمان سعید په نوم یو تن وزیرستاني کډوال هم دوی ته د زیات پاملرنې غوښتنه کوي.
دي خپل سامانونه خپل هر څه پریخي دي، صرف د عزت بچ کې دوی لپاره ځان بچ کې دوی لپاره به سرو سامان راوتلی دي. هر څه چې زمونږ رور دولت په موس کې دي چې هغه کومک زمونږ خلکو سره وکړي.
د پکتیکا د کډوالو د چارو رئیس محمد کاظم حقیار د ژمي د موسم په اړه د وزیرستانیو کډوالو اندېښنې پر ځای بولي او وایي چې د کډوالو لپاره د افغان حکومت او نورو نړیوالو ادارو لورې منظم پلان جوړ شوی او دوی ته مرستې او نور د پخواک او سرپناه وسایل موسمي اړتیاو ته په پام سره برابرېږي.
موږ د مقاماتو او د زیربط موسساتو څخه هم غوښتنه کړې ده چې هغه موسسات هم فعلن لپاره په ډبلیو پی په مرسته او د یونیسیف په مرسته هلته دغه مواد خوراکي او غیر خوراکي مواد فعلاً توزیع لري او مسایق خلکو باندې ویش.
یاد دی وی چې د دریو میاشتو راهیسې تر دوه لکو ډیرو وزیرستانیو کډوالو په پکتیکا او خوست ولایتونو کې میشت شوي دي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشه بل وی هغه پسې ورشه بل وی هغه پسې ورشه امده کې روان ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زه ریته نه مکنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داوري، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازری په دې راکو ازر کې ان شاء الله موږ جلدونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
سرفراز د شبرغان ولایت اوسیدونکو دی. دی وایي چې شاوخوا دوه کاله مخکې له ډیرو کلونو جلا وطنۍ وروسته خپل هیواد ته راستون شو، خو تر دې دمه د راستنو شویو کسانو ډیر واړه امکانات هم ورته نه دي برابر شوي. دی وایي چې د شبرغان په چلجي کلي کې د ده له کورنۍ سربیره شاوخوا شل نورې راستنې شوې کورنۍ هم شته چې حتی د څښلو پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري، د اشتغال او سرپناه له ستونزو سره هم لاس او ګریوان دي. او مهرباني، مشکل هم څه دی؟
مشکل به دغه دی چې موږ چلتر نه دي راکړي، موږ دلته مشکلات لرو، اوبه نشته، د اوبو تاګانې دي راته ویلي، شی نه دي راته ویلي، اوبه نشته، چلتر نشته، موږ دا مشکل لرو. موږ راغلي د پاکستان 2016 کې راغلي، تر اوسه پورې موږ سره نه دولت مرسته کړې، نه همکاران یو نه مشال والی چې مرسته نه کړې. پاکستان موږ سره ژوند کړی و چې هلته به چلتر جوړ شي.
تاسو سره پاکستان کې ژمنه کړې وه؟
نمایندګان هغه نمایندګان ته نشان نمایندګان هغه موږ ته ویلو
څه ویلی وه؟
دلته د خیر حالت چې د څه برسې د کول چې لاس د خیر حالت بیا موږ ځای به جوړو، ته مکتب به جوړو، ته اوبه به پتر مشکل به جوړو، کورونه به جوړو، اشی چې والد به جوړو. به
هو تاسو چې کله دلته راغلی بیا هغوی څنګه تاسو مراجعه وکړه د یونیسیر دفتر ته یا حکومت ته؟
حکومت ته نه ورغل، د ریاست ماجر ریاست ته ورغل، هغه چلتر شی نشته چې چا وي هغه د جوړې بلکې مډرنایزیشن در جوړو نشته.
او یعنی کوم ژمنې چې کړې وي هغه یې عملي نه کړې؟
نه، هغه مشترکه ژمنې کړې هغه نه کړې عملي. نه،
نو یونیسیر تاسو سره په راتګ کې مرسته وکړه څنګه؟
بلې، موږ په راتګ کې هلته څه مرسته ورسره وکړه، نه پرته رساد بس برش ته ډالر راکړلې هغه دغه سره په
تاسو داو طالبانه راغلی یا څنګه؟
و موږ داو طالبانه راغلو.
په خپل خواخه؟
په خپل خواخه. و
دا څومره کورنۍ دی او چیرته تاسو ژوند کوئ؟
تقریبا دغه 50 کور به وي دغه.
او چیرته ژوند کوئ؟
موږ د شبرغان په شهر، شبرغان په شهر کې سید عدنان ورته وایي مختلف مسله خیری دي، څو درې څلور کور یو ځای، درې څلور کور بل ځای، سره چیته پاره کې دغه سره چیته یو.
تاسو مشکل به په کابل کې د یونیسیر دفتر سره طرح کو؟
و موږ دا یو کال پس په انتظار ناست یو، سرپناه نه لرو، شی نه لرو، د اوبو مشکل دی، ډېر سخت مشکلات سره اقتصاد کمزورې دي، بېخي څومره سره سرسې او ختم شي اوس ناست یو، ورځانه وکړو لاس چوک ورځانه وکړو دوه
منګ د شبرغان ولایت دراستنو شوی کورنیو د دغه ستونزې په اړه په کابل کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یا یو ان ایچ سی آر لوایان نادر فرات سره مرکه کړې ده. دلته موږ ته د انصاف په لټه کې پروګرام کې یو چا له شبرغان نه د چلجی له کلي نه ټلیفون کړی و. هغوی وایي چې دوی په 2013 کې له پاکستانه راغلي، خو له هغو څه برخمن شوي نه دي چې یو ان ایچ سی آر هلته ورسره ژمنه کړې وه، لکه سرپناه او داسې نورې آسانتیاوی. تاسو په دې اړه څه وایئ؟ تاسو امکانات څومره دي په شبرغان کې؟
په دوه ټکه باندې زه اشاره کوم. یو یې خدای دې چې یونیسیر داسې ژمنې نه کوي کله چې ځوانان غواړي خپل وطن ته بېرته راستانه شي. یعنی دا په دې معنا دي چې یونیسیر داسې یو پروګرام نه لري، بلکې عموم پروګرام دغه بېرته راستنېدونکو دپاره هغه داوطلبانه پروګرام دي، آګاهانه پروګرام دي، د هغوی په خوښه پروګرام دي. که چېرته یو کس وغواړي، یو کډوال وغواړي بېرته خپل وطن ته راستانه شي، نو د یونیسیر مرستې نه مستفید کېږي. هغه مرستې چې موږ ترلاسه کړې لرو، یعنی دا په دې معنی چې هر یو کس ته تقریبا $200 امریکایي موږ ورکوو کله چې هغوی خپل وطن ته راستنېږي. او همدارنګه نورې پروژې او پروګرامونه دلته لرو. خو دا منم چې تاسو ته معلومه ده تقریبا د افغانستان نفوس 60% بېرته خپل وطن ته راستانه شوی دي. د هغوی پر مخ ستونزې ډېرې دي، مشکلات هم ډېر دي. باید د هغوی د امکانات لاسرسی ولري په افغانستان کې، ځکه چې د هغوی کلي او باندې باید امکانات د دولت لخوا او همدارنګه نور مؤسسات لخوا یوازې د ورور ته نه، د کورنیو ته نه، بلکې هغه افغانان چې رقم ډېرې تقریبا 15.1 میلیونه افغانان هم بېرته راستانه شوی دي، ځینې د هغوی داسې خلک هم دي چې هېڅ امکانات دسترسي یا لاسرسي ورته نه لري. خو هڅه د یونیسیر یو بشري مرسته مؤسسې نه دا دي چې موږ حد اقل وکولی شو د هغوی هغه نسبي امکانات دې خلکو ته مساعده وکړو، او د هغوی انکشافي اړتیا او ضرورتونه باید د افغانستان د دولت د پروګرامونو له خوانه او همدارنګه د هغه مؤسساتو چې انکشافي پروژې لري په افغانستان کې. تاسو معلومه ده چې یونیسیر یوازې پروژې چې لري هغه بشري پروژې دي، یو ځل دپاره دې خلکو سره مرستې کولی شو. او دا منمه چې ستونزې ډېر دي، حاسم پکې روان دي چې د افغانستان دولت وکول شي په هر بخش باندې د غوی نیازمندي یا احتیاط رسیدګي وکړي.
پر صورت ښاغلی فراد، دوی د هغه کسانو له جملې نه دي چې په داو طالبانه توګه راستانه شوي دي. دوی وایي چې له شلو نه زیات کورنۍ دي چې په دغه سیمه کې اوسیږي، حتی دوی د څکلو د اوبو امکانات نه لري. که دغه مرستې تاسو تنظیموئ، نو په شبرغان کې تاسو یې نظر دا مرستې څنګه دي؟ ولې دوی ته نه دي رسیدلي؟
په عمومي توګه غواړم چې په دې موضوع باندې بس وکړم، ځکه چې په عمومي توګه تاسو ته معلومه دي چې هغه افغانان کلم چې بیرته خپل وطن ته راستنېږي، هغوی یوازې د څښاو نه، بلکې د سرپناه همدارنګه د وظیفې یا اشتغال د نشتوالي له کبله متاسفانه هغوی په ستونزې کې لاس او ګریوان دي. دا په دې معنا دي چې د هغوی یوازې د څښاو نه، بلکې د ژوند اړتیا یا اسانتیا برابرول دا یوازې د یونیسیر لخوا، یعنی موږ نشو کولی چې دا اسانتیا د یو کورنۍ ته یا همدارنګه 40% خلکو دپاره مساعده وکړو. خو هڅه هم کوو چې د هغوی اړتیا چې چیرته چې مونږ رسیدګي کولای شو هغه مونږ د پوښښ تر لاندې ونیسو، که چیرته مونږ نشو کولای نو همدارنګه باید د دولت د لخوانه او همدارنګه د انکشافي موسساتو لخوانه باید د خلکو ته د زمینه د هر څه برابره شي. هغه اړتیا چې د خلک لري یوازې د بیرته راستنېدونکو خلک نه دي، بلکې د ځای شوي خلک تاسو معلومه ده چې تقریبا شپږ لکه افغانان یا د هغې نه زیات بې ځای
شوي دي.
نو هغه سم کوو چې د خلکو اړتیا ته رسیدګي وکړو، خو دا یو همه جانبه تلاش غواړي، دا له هر خوا نه تلاش غواړي، دا یوازې د یورچیا نه بلکې د وزارت زراعت له خوا نه، همدارنګه د وزارت کلي او بانډ پراختیا وزارت او مهاجرینو د دولت د پروګرامونو باید د خلکو نه مستفید شي ترڅو هغوی وکولی شي ښه توګه ژوند بېرته په خپل وطن کې شروع وکړي.
ښاغلی نادر فرات، په خاصه توګه دغه سرفراز خان چې له شبرغانه موږ ته زنګ والی، تاسو سپارښتنه دوی ته څه ده؟ دوی ته څه مرسته کولی شي؟
زه خو کوشش کوم چې د خپلو همکارانو سره په دې موضوع باندې وغږېږم، که چېرته مونږ په شبرغان کې داسې پروژې او پروګرامونه ولرو چې اودت کنندګانو دپاره یا بېرته راستنېدونکو دپاره کوم خاص ډول پروژې لکه چې سرپناه او د څښاک اوبه او همدارنګه نورو
اشتغال وزګاري دوی ویلي دي چې کار هم نه لري.
عمده ستونزې همدا دي. په افغانستان کې تقریبا شپږ دېرش فیصده خلک د فقر تر کرښه لاندې ژوند کوي. تاسو ته معلومه ده چې زیاتی کیدی شي په کې راستنېدونکو خلک وي. دا د یونیچیار پکتیا چې داسې یو دنده نه لري یونیچیار چې باید د اشتغال دپاره برنامې او پروژې ولري.
هر صورت همغه برخه چې تاسو ته متوجه
هاشم دا دي چې مونږ وکولی شو داسې انکشافي موسساتو د دولت لخوا نه، داسې چې ان پی پی ورته وایي یا اولویت دهی پروګرامونه چې دولت لري، باید د هغوی ترمنځ خلک اړتیا یو ځای شي تر څو د په همه توګه دولت وکولی شي د خلکو سره مرستې وکړو. خو بیا هم زه دا تکراروم چې زه په خپل همکارانو سره غږېږم، که چېرته مونږ داسې یو پروګرام ولرو مونږ د هغوی په خدمت کې یو، خو اړتیا هم ډېر دي، ضرورتونه ډېر دي او پروژې او امکانات هم ډېر لږ دي. خو هر یو کس ته چې ډېره واکانه مستعفه وي انشاءالله مونږ به ورسېږو.
بالکل، یعنی دوی مراجعه وکړي د یونیچیار دفتر ته، هلته یا تاسو به خپله دغه د چلجي کلي ته خپل هغه استازی ولېږئ چې دا بررسي کړي دا پروګرام به څنګه وي.
که هغوی مراجعه وکړي نو دا به لا ښه وي، ځکه چې زه په کابل کې یم، کېدی شي ما سره رابطه ونیسي او زه غږېږم ورسره او انشاءالله به خپل همکار هم سره وګورم. که چېرته بیا هم دا تکراروم که چېرته مونږ امکانات ولرو او همدارنګه داسې پروژې ولرو چې د هغوی اړتیا مونږ رسیدګي وکولی شو، خامخا به یې د خلک سره سره کومک وکړو.
ډېره مهرباني، کور ودان ښاغلی فرات. تاسو هم کولی شئ خپل ستونزې له مونږ سره شریک کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 029-829-020.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
سرنپو محمد اسحاق لکو د افغانستان د اسلامي جمهوریت لوی سرنوال ستریم شپ خیر اخلي مننه لدی چې د حقیقت څه دی د پروګرام لپاره مو مکتوب وخت راکه. خغلی لوی سرنوال، د افغانستان د اسلامي جمهوریت اوسنۍ اداره چې پر اس کې جمهور رئیس حامد کرزی دی، د دوی اداره به څو وخت په لنډ وخت کې به پای ته ورسیږي؟ تیرو ډیر لس کلونو کې د لوی سرنوالۍ او رسنه هغه چې شاوخوا وکاله مخې تاسو راغلي، د افغانستان لوی سرنوالۍ مو دنده مو پر غاړه واخیسته، څه مهمې لاسته راوړنې مو درلودې؟
د دولت چې نوی راغلی د خپل باندې د لنډ مهالې او بیا د انتقالي دورې و، موږ په حقیقت کې زه او زما ملګري موږ د صفر څخه شروع کړی دی. سرنګزی صاحب، زه به دا تا ته ورته ووایم، کوم وخت چې موږ په مجلس کې سره کښېنو، وزیر صاحب ما هم تب تلاش کوي چاپخانې ډېرې کړي، وزیر معرف تب تلاش کوي چې ښوونځي ډېر کړي. متاسفانه زه دا ډېر تب تلاش کوم چې زموږ بندیخانې او زندانونه مجهز وي، زموږ زندانونه پر معیارو باندې برابر وي. او داسې نه ولې دا هم د دې ټولنې د پاره یو جز دی، یو ضرورت دی چې په دې برخه کې موږ په دغه وختو کې مزام ما ملګري چې موږ شروع کړله د زیربنایي پروژو څخه نیولې بیا تر قوانینو د اصلاح پورې چې نیازمندي د وخت زمان باید جواب وي، و عوام خپل پر څارنوالان پر دې معیارو باندې او پر قوانینو باندې پر پرنسپلونو باندې موږ دا شروع کړل. مثلا د شورتوال شم هغه وخت چې رئیس صاحب جمهور کرزی پاور پلاک راله موږ زر کسه بنجان درلودل. متاسفانه اوس تر دېش زور نه پر زیاتی دا معنا لري په دې معنا چې قانون تطبیق شوی دی، حکومت قانون تطبیق شوی دی، عدالت تامین شوی دی او هغه څوک چې مجرم دی کریمینل دی د جامعې دښمنان بلل کیږي موږ باید د جامعې څخه جلا کړو او د یوغو د اصلاح لپاره موږ بندیخانې جوړ کړي. دا ټول هغه دستاوردونه دي موږ په خپله تر هغه وخته پورې چې دا څارنوالي جوړه شوې ده د دیارلس سوه درې څلوېښت پورې موږ یو سم تعمیر نه درلودی. نن ورځ هلته په دارلمان کې مو یو قصر جوړ کړی دی. البته په دې کې به د دولت هغه انکشافي بودیجې مطرح وي د دونرونو کومک و اما زموږ د څارنوالانو زموږ خپل تپ تلاش د دې دپاره چې یو څارنوال چې کښېني په یو سم کوټه کې ناستې او سم وسایل ولري لکه کمپیوټر و پرزن کمرې و میز و چوکۍ و دا ټول شیان دا مو ټوله دا زموږ دست راوړنې دي چې راغلي دي پر معیارو باندې څارنوالان مو جذب کړله. دیرش کاله بالاتر زموږ د پوهنتون دروازې د ښوونځي دروازې دا تړلې وې مګر نن ورځ ټول څارنوالان پر هغه عالي معیارو باندې زموږ د دغه دوه بحثه یا د حقوق د پوهنځي څخه یا د شریعت د پوهنځي څخه نه پر دې مو کفانه ده کړې. دوی ته مو د ستاج کورسونه جوړ کړي دي، لنډمهاله کورسونه مو جوړ کړي دي پر دا روزمره اصلا د دې جریانو سره دي خارج ته مو لیږل. دا ټوله په ډېر نوسي او په ډېر داسې کم وخت کې دا زموږ لاسته راوړنې دي. حتی د خارجیانو د دې کورسونو ورته جوړ کړي مخکې مو یو ګروپ لاړې فرانسې ته د هغه د مخ ولاړې مالیزیا ته. دا ټول دغه دستونه چې د دې نهاد لپاره پر یو اصولي باندې پر هغه معیارو باندې چې په نورو دنیا کې شته پر هغو معیارو ته موږ هم ځان ور نږدې کړو او هغه نظامي حقوقي چې په دنیا کې دی پر هغه شکل باندې دلته معیار شو.
ښاغلی لوی څارنوال، ستاسو د کاري دورې په موده کې څومره دوسیې په بریالي توګه باندې څېړل شوي دي؟
موږ همیشه داسې په خپله دوسیه کې داسې یو معین هدف نه لرو چې دا باید اتمي بندي شي، دا باید بدل شي. په د اوراقو پر بنا باندې، د اسنادو شواهدو پر بنا باندې موږ بالاخره نتیجې ته نیسو. دا قابل د تعقیب دی، قابل د مجازات دی. د دې لپاره موږ اعتبارنامه جوړ کړو. څارنوالان باید دا تصمیم نیسي. کله چې لپاره دلایل د الزام کافي نه وه، د ته په خپله باندې هغه د بیرات دی چې حالت یې سیمه دی بلل کیږي و د ته بیرات ورتوکو. بیا زموږ د خپل نظام حقوقي چې په ټول جهان کې دی موږ هم د یو څخه د هغه اقتباس کړی دی چې څارنوال تحقیق کوي. هغه څوک چې موږ ته د کشفي ارګانو د خوا څخه معرفي سي موږ تحقیق ځینې کوو، حتی بعضې ورکې ایجاب کوه تدقیق کوو. دا هیره مې په شکل باندې چې زموږ اداره جوړه شوې ده، رئیس یې موسر ګوري، بیا مرستیال صاحبان ګوري، بیا درې محکمې درې څارنوالان پر هغو باندې دوی بررسي کوي. څارنوالي معنا د سرنوشت انسانان دی. د یو چا پلار بندې کیږي، د چا ورور بندې کیږي، د چا زوی بندې کیږي. د پخپل ډېر باید غور وسو په دا خطر باندې د حقوقي نظام چې په ټوله دنیا کې دی موږ هم په دغو دوسیو باندې ډېر بررسي کوو او د پاک خدای څخه دا غواړو چې وکولای شو چې عدالت د خپل وطندارانو سره تامین کړو.
په تیرو څو کلونو کې د دې شاهدو چې افغان لوړپوړي دولتي چارواکي چان وزیر او عمومي رئیس هم پکې شامل وو، دوی په ملي خیانت تورن شول، بالاخره له افغانستانه ووتل. د دوی د دوسیو په اړه څه وشول؟ آیا اصلا د دوی په اړه باندې دوسیې رامنځته شوې که څنګه؟
دا خپل افغانستان اقضای حقوق ویلي ملي خیانت یو بل جرم دی. دوی په دغه عادي جرمونو باندې متهم شوي دي چې یا کرپشن دی یا فساد دی یا رشوت دی. دوی اوسره موږ خپله دا دوسیه تکمیل کړې ده، محکمو ته مو لیږلې ده. اما متاسفانه زموږ د چار اطرافه سرحدونه خلاص دي. تاجکستان څه نیولې تر ایران او تر پاکستان او تر باجوړو تر اوسه پورې دوی وکولای شولی چې فرار وکړي. بیا هم موږ هم د ډیپلوماتیکو لارو څخه د دوی پر اوسه باندې کوشش کوو او هم مخ په خپله باندې د انټرپول د لارې څخه. موږ نه غواړو چې په هیڅ صورت باندې یو بیګنا سړی بندي نیسي او مسؤول ګناهکار زموږ څخه فرار ونه کړي په تپتلاش کې.
په کابل کې لوی څارنوالۍ ته او په ولایتونو کې نورو څارنوالۍ د ولایتو په سطحه څارنوالۍ ته مراجعین شکایت کوي چې دوی ته سم اجازه نه ورکول کېږي. په ځینو حالاتو کې حتی څارنوال تورنوي چې له دوی نه رشوت غواړي او کاري مخته وړي.
خپله د دې څارنوالۍ وظیفه او دا بخش د ټولنې د یو خراب طبقې سره سرکار دی. اوس وزیر معرف د شاګرد استاد سره سرکار دی، وزیر تجارت د تجار سره سرکار دی، موږ د ټولنې د کریمینلي طبقې سره دی. د یو کریمینل سب سړی څه توقع کی چې هغه قانون ته غاړه کښیږدي؟ که د قانون منلی سوالی نو د بیا ولې دا جرم مرتکب کوه؟ د بلې خوا څخه چې وګورې متاسفانه موږ ته معمولا ډول باندې دوه نفر راځي، یو ته مدعی بل متعی عدالهی، یو به ظالم یو بل مظلوم. هر یو چې د دغه په ګټه فیصله د څارنوال تصمیم یا د څارنوال قرار د ده په ګټه نو دی، هغه شکایت کوي او شکایت نو بله لارې نهسته. دا نه وایي چې زه اصلا مسؤول وم یا مې دلایل نه درم یا مې اسناد نه درلودل. دغه معمولي بانه دی خپله باندې بیا هغه وړاندې کوي، هغه دا تش د مطبوعاتو د لارې څخه د تخریبی پروپاګاندونه چې دی کی ممکن وي ډیره ردون شي، ولې څارنوال نه هم د دې ټولنې مسؤل دی. هیڅوک دې ملایکه نه دی د اسمان څخه نه دی راغلی. هم په دغه اندازه نه دی چې سړی د یو مجرم یو کریمینل خبره ومني او دغه لنډه لار ده. ما داسې ډېر لې زه بندیخانه ته راغلی یم نفر څه مشکل دی زه بندې یم څومره کېږي اووه کال چیشتې کړي دي غیر ګناه غیر بېګناه. څارنوال ته ورته وم چې دا ولې داسې دغه د خدای پار دی؟ وایي دوی خو جرم کړی ولس کاله کوي دی وایي تیر کړي دي لاس یې پاتې دي او هغه هم درو محکمو فیصله پر دې رایستلې. د دې نظام یو کوکیز موږ دغه ډول دی چې په یوه دوسیه کې د خطر چې سرنوشت د انسانانو سره سروکار دی درې څارنوالۍ درې محکمې پر دې باندې تصمیم نیسي. یعنی په معارف کې په وزارت تجارت کې وزارت مالیه کې بله بررسي د اسلام خواهي هلته نهشته، هلته باید تمیز خواهي نهشته. موږ د دې خاطره چې سرنوشت د انسانانو دی ستانکزی صاحب دی په خپله باندې دا درې محکمې درې څارنوالۍ خاص په دې منظور چې عدالت تامین شي او حکومت ته قانون برسي ځای پر ځای شي.
له محاکمو نه مو یادونه وکړه، څومره همغږي یاستې له محاکمو سره؟
دا خو د دې دپاره چې اصلا دا تشکیلات قانون راغلی دی او قوت په یوه لاس کې نه وي، دا د دغې د ډیموکراسي اصل دا دی چې دا باید تفکیک د قواو وسی، تقسیم د قواو وسی. دا باید د سنوی چې په یوه لاس کې هر څه چې پولیس وکړله څارنوال نه وي محکمه نه وي. نو په دې خاطر باندې زموږ د هغو تر مابین هیڅ مشکل نهشته. قانون د اجرات جزایي کې د پولیسو وظیفه زموږ وظیفه د محکمې وظیفه، ځکه د محکمې د په ابتدایي پر فیصله او قرار قضای باندې کنات ونه لرمه یا څارنوال د ابتدایي څارنوال د استناد د ویلاتې ونه لري. زموږ لار معلومه ده، موږ خپل دلایل وایو، خپل اعتراض وایو، خپل دلایل مطرح کوو بلې محکمې ته چې دې محکمې زما خبره ونه منله، زما دلایل مستند وه دا دې نه مني بلې محکمې ته. بیا دوسیه چې د استناد سره له موږ بیا محکمه کنترولو زما د خواستې د دوسیه د دلایلو د دوسیه د اسنادو پر بنا باندې قاضي تصمیم نیولی دی که نه دی نیولی. که دا قاضي دا تصمیم مطابق د خواستې بلاخره په هغه محتوا کې په متن کې چې د دوسیه موجود وه دا نه وه، بیا تمیز ته راځو یا د استناب ته ځو. نو زموږ د جنجال تر مابین نهشته، ولې د هر چا حدود د صلاحیت معلوم شوي دي. بعضې وخت که داسې کم شکایتونو د شیبوس یو بله مرحله لا موږ لرو چې موږ هغه ته په نامه د تجدیدي نظر وایو چې څلورم پلا باندې موږ پر هغه باندې غور کوو. اما د دې صلاحیت معلوم دی، زموږ استقلالیت په قانون اساسي کې تضمین شوی دی. د محکمې هم صلاحیتونه د دې استقلالیت او د دې صلاحیت قانون اساسي تضمین کړی دی، تشخیص کړی دی، در مابین جنجال نشته.
مننه. د پولیسو چارواکو په وار وار دا ویلي دي او په دې وروستیو کې د کندهار، کندوز او بغلان امنی قمندانانو عملا د رپورټونو له مخې دوی امر کړی خپلو سرتیرو ته چې طالبان که چیرې نیسئ نو راولی یې مه بیرته موږ ته، یعنی ویې وژنئ یا یې ورک کوئ، داسې یو څه ویلي دي دوی. تر کومه اندازه پورې دوی دا صلاحیت لري او دوی دا شکایت کړی چې څارنوالۍ دوی دغه دوسیې په سمه توګه نه څېړي، که چیرې مجرم نیسي هم بیرته ژر خوشې کوي.
خو داسې شیان په نور دنیا کې هم شته، په مابین کې د څارنوال او د پولیسو. پولیس اصلا ډېر قاطع، ډېر جدي او خپل مشکلات لري. څارنوالان لوی لوی شی څارونکي موجود دی، عدالت موجود دی، هغه هر څه د خپل عدالت د قانون په چوکاټ کې، د قانون په رڼا کې دوی دا غواړي چې دا ټول خپل اجراتو عملیات په دغه ساحه کې بوي. هلته د پولیسو اجرات هم کنترولوي، دا د دوی خپل نظر دی، اما شی واقعیت نه لري.
په شمال کې، د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د جنرال صاحب دوستم په اړه ځینې دوسیې داسې وشولې چې ګواکې دوی د قانونو د رایستلو په سر باندې او همدارس په دغو برخو کې د تیلو د استخراج برخه کې دوی ځینې ستونزې راولاړې کړي او ګواکې چې دوی باج اخلي. دوسیه یې په اړه وه، دا تر کومه پورې ورسېده؟
یو دغه دي سره نه، دا په هغه وخت کې دا د درو څلور کال پخوانی یو موضوع وه. هغه شکایت چینایان وو، چینایان زموږ وطن کې میلمانه دي، بیګانه دي، وو ژر به دوی ډارېدلي دي. په هغه وختو دوی شکایت په موږ څارنوالي بررسي کوي. هغه په هغه وختو کې تفاهم سو او هغه موضوع حل سوله، بیا مو نه د یوې خوا شکایت اورېدلي نه د بل خوا. هغه یو زړه یو حل سوی موضوع ده، هېڅ کوم تشویش دی هغه ده زموږ لپاره نه سپېښ.
پای کې هم یو برخلیک ټاکونکی سوال چې د افغانانو ټولو اندېښنې راپارولي دي، د انتخاباتو روان بهیر ډېر ځله د غږونو د نشر یا د خبرولو په خاطر لانجمن شو. ځینې غږونه د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم لخوا نشر شول چې ګواکې لوړ پوړو چارواکو، حتی په دې وروستیو کې د ولسمشر کرزي دوی مرستیال ښاغلي کریم خلیلي ته منسوب یو غږ دوی خپور کړي. له دې مخکې ځینو نورو چارواکي تورن وبلل چې په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې ده. د ښاغلي خلیلي دوسیه تاسو ته راغلي، په دې اړه باندې څه شوي دي؟
متاسفانه داسې یو شی ده، رادیوګان د خوا څخه او د میډیا د خوا څخه واورېدل سو، بالاخره رسمیت راغلل. رسمیت په اساس د شکایت مرستیال څه د موضوع زموږ در برسې لاندې د موږ تحقیق یوه اندازه مخکې تلل دي. د هغه اواز چې هغه نشر سوی وو، هغه د چي ډي موږ پیدا کړې ده، هغه به د لابراتوار د تخنیکي پولیسو د خوا څخه هغه به بررسي سي. واقعا پر بنا د هغه د یو مثبت او یو علمي اصول باندې به چې دی مشترک مر بیا هغه باندې تصمیم مونږ چې د کوم اندازې پوری واقعیت لري او د کوم اندازې پوری واقعیت نه.
یو څه بل کا اوریدونکو توازی شي چې د غک خبرول د چاپ امر کیږي او بل اخر کڅوک له قانون نه سرغړونه کوي په دې برخه کې.
قانون اساسي پوستا، اخبار، اواز، تلیفون، ټول د دې د دغه د پاره د مسلمیت د پاره ګرنټی کړی ده او د تشخیص کړی دي. هر څوک په خاص شرایطو کې تنه د څارنوال په موافقه او په محکمې د قاضي په اجازه باندې موږ دې ته اجازه ورکو. غیر دغه څخه یو ناروا عمل ده.
څه وایئ چې د اصلاحاتو او پالنې ټیم به له کوم سرنوشت سره مخامخ شي؟
موږ دې نتیجې ته ورسېدلو چې وګورو زموږ تحقیق چې هر څه بیا ورته بیا هر وخت تصمیم نیسو. دا ممکن د یو شخص موضوع د ټول ټیم د اصلاحاتو پدې کې موافقه ونه لري.
بله،
د یو شخص ته خو
د افغانستان د اسلامي جمهوریت لوی څارنوال څارنپو محمد اساق له کور ودان چې د حقیقت سره په دې پروګرام کې موږ سره خبرې وکړې. مننه سه.
رادیو آزادي از 7 تا 7 روز